دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو وردونکو د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو د زه خل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنو چار وزارت ځنګړي استازي د بین افغاني خبرو په لیدل یو بې ساري شیبه بللی ده زلمی خلیزاد په دې اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اعلامیه ته په اشاره ویلي چې د مذاکراتو د لارې په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي او سولې بهیر څخه پراخ نړیوال ملاتړ وجود لري هغه د سپتمبر په 19 پر خپل ټویټر یو ځل بیا ویلي دي چې له دغه فرصت څخه باید ګټه واخیستل سي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تیرې جمعې په ورځ په دوهی کې د افغان سولې په اړه د بین افغاني مذاکراتو د پیلېدو هرکلی وکړ خو دې ترڅنګ په یاد اعلامیه کې د افغانستان پر حاکمیت خپلواکۍ زمکنۍ بشپړتیا او ملي یووالي ټینګار هم سوی دي شغری خلیلزاد یاته کړی ده چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ رواني خبري هغه څه دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې غوښتنه سوی و بین افغاني خبري د تیرې اونۍ د شنبه په ورځ په دوهی کې پیل شوې چې د امریکا د متحده ایالاتو امنیت شورا اروپای ټولنې ناټو د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان او ګڼو هیوادونو هرکلی وکړ د دې خبرو هدف په افغانستان کې د روانې جګړې ختمولو ته د لارې موندل دي ایران د یکشنبې په ورځ ویلي چې دغه هیواد ازلي دښمن د امریکا متحده ایالات لغه وروسته ډیر زیات منځوي سوی چې دغه هیواد په یو اړخیزه توګه اعلان وکړ چې په ایران یې بندیزونه بیرته لګولي خو د امریکا دغه اقدام د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د نړۍ مهم قدرتونو رد کړی دی واشنگتن ویلي چې په 2015 کال کې سوي د ایران سره د اټومي موافقې میکانیزم د لارې بیرته په ایران بندیزونه ولګول که څه هم امریکا د دغه موافقې څخه وتلې ده په دغه موافقه کې شامل نور هیوادونو دغه اقدام په قانوني اغېز خپل شکونه څرګند کړي واشنگتن ویلي که نور هیوادونه د دې بندیزونو درناوی ونه کړي نو نتیجه به ورباندې عملي سي خو د ایران جمهور رئیس حسن روحاني د خپلې کابینې په ټلویزیون غونډه کې ویلي چې په تهران د واشنگتن سخت کمپاین په اصل کې ناکامه سوی دي کله چې د ملګرو ملتونو 15 دایمي غړو برتانیې چین فرانسې روسیې د امریکا متحده ایالاتو او جرمنی د ایران د اټومي پروګرام په اړه په 2015 کال کې موافقه لاسلیک کړه نو په ایران لګیدلې بندیزونه لیرې کړل شول د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې له دې موافقې څخه امریکا وایستل او ویل چې په خوانی جمهور رئیس باراک اوباما سم موافقه نه ده کړې او پر ایران د فشار د زیاتولو لپاره د امریکا نور بندیزونه ولګول امریکایي رسنیو د فدرال د یو چارواکي له خولې لیکلي چې یو پاکټ چې د ریسن په زهري موادو ککړ وو د سپینې ماڼۍ په ادرس استول سوی دی نیویورک ټایمز سی ان ان او وال سټریټ جرنال راپور ورکړی چې باور کیږي دا لیک د کناډا څخه استول سوی دی د فدرال تحقیقاتي ادارې په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې د امریکا متحده ایالاتو استخباراتي اداره او د امریکا د متحده ایالاتونو د پوستخانې د تحقیقاتو څنګه د هغه مشکوک لیک په اړه تحقیقات کوي چې د امریکا د حکومت د لیکونو یو مرکز ته رسیدلی دی او د وسته لپاره عامه امنیت ته کوم خطر نه دی سپینې ماڼۍ او د امریکا د پتیراتو مخفي ادارې په دې اړه لڅه ویلو ډډه کړې ده تر دې مخکې هم دا سیاسي وسوې چې د امریکا ولسمشر او نور چارواکو ته په دا ډول زهري موادو ککړ لیکونه استول سوي وو د امریکا په متحدراتو کې د کورونا وایرس له کبله د مړو او په دغه وایرس د اختصاصو کسانو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي د جان هاپکنز پونتون د معلوماتو پر اساس د یک شنبې تر سهاره پورې په امریکا کې د کرونا له کبله شاوخوا 2,00,000 کسان مړه سوي دي او څه باندې 6.1 میلیون نور په دغه وایرس اخته سوي دي د امریکا متحده ایالتونه د کرونا د تلفاتو او په دغه وایرس د اخته سوو کسانو د شمیر له پلوه په نړۍ کې اول دی په همدې حال کې د امریکا د روغتیا چارواکو امریکایانو ته کلکه سپارښتنه کړې ده چې 6 کال باید د زکام واکسین وکړي تر امریکا وروسته هند دوهم هیواد دی چې 15.3 میلیون او په برازیل کې بیا 12.5 میلیون خلک د کرونا په وایرس اخته سوي دي د جان هاپکنز پونتون وایي چې دا مهال په نړۍ کې څه باندې 10.1 میلیون کسان په دغه وایرس اخته سوي دي او شاوخوا 9,00,000 څخه زیات کسان تر اوسه دغه وایرس له وجې مړه سوي دي لبنان د یک شنبې په ورځ اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې په تیرو 24 ساعتونو کې په کرونا وایرس 1,006 کسان اخته سوي دي او 12 مړه سوي دي دغه نوي شمیرې د لبنان روغتیا وزارت خبرې کړې دي چې له دې جملې څخه د فروری د میاشتې راسي په دغه هیواد کې د کرونا وایرس 9,303 کسان تر اوسه په دغه وایرس اخته سوي او 209 کسان یې مړه کړي دي د لبنان د لرې سوي د روغتیا وزیر حامد حسن د الجدید ټلویزیون ته ویلي چې هغه په چارواکو ژغ کړی دي چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره دي د 2 اونیو نوي بندیزونه نافذ کړي په لبنان کې د کرونا وایرس د خپرېدو پیش لاغه وروسته زیاتې سوې چې په بیروت کې د اګست په 14 نیټه زوروره چاودنه وسوه چې له وجې 190 کسان مړه او د 6,000 څخه زیات کسان ټپیان شول چې له وجې د دغه هیواد روغتیایي خدمتونو رسولو کې زیات مشکلات پیدا شول. د بیت المقدس په ښار کې زرګونو اسرایلیانو د یک شنبې په ورځ مظاهره کړې او د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د استعفا غوښتنه کړې ده. دغه مظاهره له هغه وروسته وروستۍ دي چې په دغه هیواد کې د کرونا وایرس د پیښو د زیاتېدو له وجې په درست هیواد کې بندیزونه لګېدلي. په اسرایلو کې په تیرو دوو اونیو کې د کرونا د پیښو د زیاتېدو له وجې چارواکو د تیرو جمعې په ورځ نوي محدودیتونه اعلان کړل. دغه بندیزونه د یهودو د رخصتیو د موسم سره سمون وخوړ چې په سختریزو یهودانو کې سخته غوسه راوپاروله. د دې نوي محدودیتونو باوجود مظاهرهچیانو ته اجازه ورکړل سوه چې اعتراضونه وکړي او زیاترو مظاهره کوونکو ماسکونه هم اغوستي او خو ټولنیز واټن یې نه و مراعت کړی. د سعودي عربستان په جزان سیمه کې 15 ملکي وګړي له هغه وروسته ټپیان سول چې د یمن حوثي اغیانو پر یو کلي باندې د عوان ډزې وکړې. د سعودي عربستان خبري اژانسونو له مقاماتو له خولې ویلي چې په دغه سردي کلي باندې په برید کې درې موټرونه ویجاړ او 15 ملکیان د هوان په چورو باندې ټپیان سوي دي. د یمن حوثي شیعه یاغیان چې ایران یې ملاتړ کوي تر دې دمه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. حوثي یاغیان د څه باندې 15 کلونو راهیسې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ایتلاف پر وړاندې جنګیږي. دغه ډلې په وار وار د سعودي عربستان پر ښارونو باندې د میزایلو او ډرون بریدونه هم کړي دي چې اکثره د سعودي پوځ لخوا په هوا کې دفع سوي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف په 2015 کال کې په یمن کې وروسته له هغه مداخله وکړه چې حوثي یاغیانو د غیوات په پلازمینې سنا کې د 2015 کال په وروستیو کې هغه حکومت وپرځاوه چې سعودي عربستان یې ملاتړ کوو. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
د نړۍ خبرونه مو واورېدل. په رپورټونو کې نن اوله موضوع دا ده چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې د بین الافغاني مذاکراتو د لارې د یو سیاسي جوړجاړي لپاره پراخ نړیوال ملاتړ موجود دی او باید له دې موقع نه ګټه واخیستل شي. بل پلو په دوها کې د دولت او د طالبانو د بین الافغاني مذاکراتو اتم ورځ ده، مګر لا هم دواړه خواوې د اجنډا د تدوین په سر بحث نه دي نږدې شوي. رحیم ګل شاروان په دې حقله رپورټ راکړی دی.
که څه هم په قطر کې د طالبانو او د افغان دولت د مذاکراتي پلاو ترمنځ په خبرو کې کوم پرمختګ نه درغلی، خو بل لور ته په وروستۍ ورځو کې په افغانستان کې جګړه متشدده شوې او مرجوبلې اړولې ده. دفاع وزارت ویل چې تیر ورځې په قندوز کې دیرش طالب جنگیالي د دوو قومندانانو په شمول وژلې دي، خو طالبانو بیا وویل چې د دوی جنگیالي نه دي وژل شوي او وژل شوي په هوایي برید کې ملکی وګړي دي. د سپتمبر په 12مه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکرات له رسمي پیل غونډه راورسته. دا د اتو ورځې وزي خلا هم دوړل لوري وای چې د مذاکرات په کړنلار کار کوي او د اختلافي ټکو په سر اختلاف لا هم په خپل ځای پاتې دی. که څه هم دوړل لوري په رسمي ډول د اختلاف ټکی نه روښانه کوي، خو ځینې سرچینې وای چې د اختلاف ټکی د جنگ تعریف دی. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د روانو مذاکراتو په لړ کې لا تر اوسه د دوړو لورو د پلاو ترمنځ د عمومي ناستو لړۍ نه ده پیل شوې، خو دوړو لوري په خپل منځي ناستو بوخت دي. د سولې په چار کې د دولت وزارت وایي چې د جمعې ورځې له دمې وروسته افغان پلاوی په خپل منځو کې سره ناستي پیل کړي. نن هم دوړو لورو خپل منځي ناستي درلودي. په همدې حال کې فاطمه ګیلانی قطر ته رسیدلې او رسمنه د دولت د مذاکراتي ټیم د غړي په توګه کار پیل کړی دی.
په دوحه کې د دوړو طرفونو ترمنځ د کاری اصول پر پرمختګونه شوی دی، اما تر اوسه هم موږ تمه لرو چې پر راتلونکو ناستو کې دا په بشپړ ډول سره نهایی شي تر څو د کاری اصول طرز العمل نهایی او تصویب شي. له هغې وروسته به موږ په نورو موضوعاتو بیا بحثونه کیږي چې اجنډا او نور مسایل پکې شامل اوسي.
په ورته وخت کې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد وایي چې په دوحه کې د دولت او طالبانو ترمنځ روان مذاکرات یو بېساري موقع ده او نه یوازې چې افغانان په خپلو کې مستقیم سره خبرې کوي، بلکې د مذاکراتو له لارې د یو سیاسي جوړجاړي او په افغانستان کې د سولې لپاره پراخ نړیوال ملاتړ شته او باید له دې موقع ګټه واخیستل شي. خلیلزاد په خپل ټویټر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له اعلامیې ننګه هم کړې ده. په همدې حال کې د ملي یووالي او د سولې د ګډې جبهې غړي وایي چې د سولې په مخ کې پرتي موانع هم باید له منځه یوړل شي. د طالبانو د وخت وزیر مولوي قلم الدین وایي چې د اوربند په سر د دواړو لورو ترمنځ لیدلوري متفاوت دي.
یو طرف شپږ میاشتې اوربند غواړي، بل طرف وایي نه شپګومیا ستاسو ضرورت نشته دایمي وربند صلح غواړو د صلح لمخنه موانع لري کی
دا ډول د آسیا د زړه ټولنې یوې سروې ښیي چې نه هویا په سلو کې خلکو امنیت لومړیتوب ګڼلی 28% بشري حقونه او 21% اقتصاد په سروې کې له خلکو پوښتل شوي چې د سولې له خبرو راجوړ د څه ډول نظام پلوي کوي 15% په ځواب کې اسلامي جمهوریت 5% کې امارت او 6% کې د دواړو نه ګډ نظام جوړول غوښتي 45% کې خلکو ویلي چې طالب جنگیالي د امنیتي ځواکونو کې مدغم شي او 42% کې بیا ویلي چې خلاص لا دي شي په سروې کې خلکو دا هم ځواب ویلی چې اساسي قانون دی وی خو تعدیلات دی پکې راشي سروې د سولې د تړون د تطبیق لپاره د بهرنیو سرتیرو د شتون په تړاو هم پوښتي چې و 45% کې ویل شوی شتون اړین نه دی
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
درنو اوریدونکو چین د طبي پیخو لامل زیانمن شو افغانانو سره د 550 میلیون افغانیو په ارزښت د خوراکي موادو مرسته کړې ده تکال چین تر اوسه پورې په دې برخه کې د افغانستان د حکومت سره 10 میلیون ډالر مرسته کړې ده لیمین یزید د دې خبر تفصیل را لېږل دي
په یو تدریسي رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزارت وایي چې چین په افغانستان کې د طبي پیخو لامل زیانمنو کسانو سره 10 میلیون ډالر مرسته کړې ده په خوت د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزیر بهاودین جیلانی وایي چې لږه شمیر پیسو څخه به د ژمي موسم لپاره چې امکان لري طبي حوادث منځته راشي لومړنی توکي لکه خوراکي او غیر خوراکي مواد ذخیره او د اړتیا په وخت کې په زیانمنو وویشل شي هغه ویل چې چین دا مهال د 550 میلیون افغانۍ په ارزښت څه باندې 15000 ټنه خوراکي توکي افغان دولت سره مرسته کړې ده چې د طبي پیښو له امله زیانمنو کسانو ته به وویشل شي هغه دغه مرستو په اړه وویل
جمهوری خلق چین به سلسله همکاری های قبلیش این بار نیز تعهد یک محموله کمک های غذایی به مقدار
چین در خلال تیر امرست و دوام دازل هم 15,200 پیتا میتریک تون خوراکی توکی چه 1550 میلیون افغانه کیگی لا طبیعی پیخو سر از زیانمن و کسان و سرم رسته کوی چه در امرستی 2,300 تیر تون غنم او 3,902 تیر تون وریجی دی
1,284 تن گندم و 3,982 تن برنج می باشد.
په کابل کې د چین سفیر یانګ هو وایي چې دوی به په دې برخه کې له افغان دولت سره خپل مرستې جاری ساتي.
چین له 2013 کال راهیسې د طبي پیښو له امله له زیانمنو کسانو سره 40 میلیون ډالر مرسته کړې. چې یو میلیون خلک پکې شامل
وو. په خوت د رسیدو په برخه کې د دولت وزارت وایي چې له چین هیواد څخه د یادو مرستو د لیک بهیر پیل شوی دی چې د لیک او ویش پروسه به په شفافه توګه ترسره شي افغانستان کې هر کال د ژمي او پسرلي په موسم کې د سختو ورختونو له امله سیلابونه راوځي چې د خلکو مال او ځان ته زیان رسوي په وروستي مورد کې یو میاشت مخکې په پروان ولایت کې د سختو سیلابونو له امله پلس هاو خلق مړاو په سلهاو کورونا لمنځه لاړل
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي د امریکا د وزارت سرپرست احمد جواد عثماني وایي قوي احتمال شته چې افغانستان به په جیمی کې د کورونا د دویم سپې سره مخ شي خاغلی عثماني وایي دویم صفه به د لومړۍ صفینه سخت وي خو دغه وزارت ویلي دي چې پوره چمتووالی ورته نیولې ده د کابل نه د امریکا غا خبريال اکرام شینواری رپورت را کړی دی
د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر احمد جواد عثماني د یکشنبې په ورځ هرات کې د ګردو د ناروغۍ د درملنې دیونیوي جوړ شوي روغتون د پرانستلو مراسمو ته په وینا کې ویل چې په ژمي کې د هوا سړېدل د هوا ککړتیا زیاتېدل او د موسمي زکام ناروغۍ خپرېدل به په افغانستان کې د کورونا د وایرس ناروغۍ د دوهمې سپې خپرېدو سره مرسته وکړي او د دې احتمال شته چې دا ناروغي به د لومړۍ سپې پرتله سخته وي
امکان قوي وجود لري چې ما به موجودو مکرنا مواجه شیم
قوی امکان شته چې موږ د کرونا د ناروغۍ د دوهمې څپې سره مخ شو د همدې له امله د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ټولو ملي او نړیوالو ادارو سره په همکارۍ او اسلامي جمهوریت د دولت د مشرتابه په ملاتړ کرونا سره مبارزه اوس هم د افغانستان د اسلامي جمهوریت د لومړی توبونو څخه ده.
افغانستان
د امیر روغتیا وزارت سرپرست ویل چې د کرونا وایرس د اوبا د لومړی سپی پرتله د دوهمې احتمالي سپی د خپرېدو لپاره د حکومت چمتووالی ډیر ښه روان دی. اوس په ټول افغانستان کې 3400 روغتیایي مرکزونو او روغتونونو کې د کرونا د ناروغۍ درملنې امکانات برابر شوي دي. ښاغلی عثماني ویل چې د نړیوالو مرسته کوونکو موسو په ملاتړ 3400 ته 1500 څخه زیات مساوي تنفس کوچني ماشینونه یا وینټیلیټرونه استول شوي او د 1500 نورو د استولو لپاره چمتووالی روان.
مجموعاً 15 لابراتوار پی سی آر.
موږ د روغتیا د نړیوال ادارې سره د 15 لابراتوارونو د چمتو کولو لپاره قرارداد درلود چې دیالاس یې چمتو کړي دي. د اوو نورو لابراتوارونو د جوړولو لپاره مو د روغتیا د نړیوال ادارې سره تړون کړی چې په نوو ولایتونو کې به پرانیستل شي. د پاتې نورو ولایتونو لپاره د لابراتوارونو د پرانیستلو په برخه کې د اروپایي ټولنې سره په خبرو بوخت یو چې دې ته نوره اړتیا پیدا نشي چې د یوه ولایت څخه بل ولایت ته سمپلونه واستول شي.
سمپل روان شوند.
د امیر روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس د لومړۍ څپې منحنی ماته شوي او اوس دا هیواد د دغې وبا سره په مبارزه کې په یو ښه حالت کې دی. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د کرونا د وایرس پر ناروغۍ د اخته شوو شاوخوا 3.5% ناروغان د دغې ناروغۍ بیرته ښه شوي او د ټولو اخته شوو ناروغانو شاوخوا 3.2% یې پر دغې ناروغۍ مړه شوي دي. د امیر روغتیا وزارت د یکشنبې په ورځ په 12 ولایتونو کې د کرونا د وایرس د 159 مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړی چې ورسره په دغه هیواد کې د ټولو مثبتو په خوشمیر هم نه دي زره او سلور سلوي خوته لوړ شوې دي. دا وزارت وی چې اوس په افغانستان کې د کرونا د وایرس 15000 او ویش پالې پیخي لاشته دي.
کرونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو. د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه کړو. دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نوشابه آشنایم.
آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري.
استرالیا به هغه اتباعو ته چې د کورنولس د کنټرولولو له کابله په سرحدونو کې بند پاتې وو اجازه ورکړي بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. خبریال افل مرسر په دې باره کې له سیدنی نه دا رپورټ را لېږلې ده. استرالیا به خپل هغه اتباعو ته چې په خارج کې د کورنولس له کابله بند پاتې وو اجازه ورکړي خپل هیواد ته راستانه شي. اوسه په هفته کې د څلور زلو راستنیدونکو لپاره هټ اټاکل شوی دی. دوی باید د 14 ورځنی قرنطین لپاره هوټل ته ولاړ شي او د اکتوبر د میاشتې په نیمایي کې به 1500 نور ورباندې علاوه شي. د کووید 19 له کابله په سفر باندې د لګېدلو محدودیتونو په سبب چې لسګونو زرو استرالیانو نشو کولی خپل هیواد ته راستانه شي، محدود شمیر اتباعو او د گرین کارت لرونکو ته اجازه ورکړل شوه چې راستانه شي، ځکه چارواکو نه غوښتل چې د قرنطین په سیستم باندې فشار راشي. له خارج نه ټول راستنیدونکو مسافر باید دو هفتې د ساتونکو په موجودیت کې په یو هوټل کې تیرې کړي، ځکه دا د هغو کوښښونو یوه برخه ده چې هدف یې د دغه ویروس مخنیوی دی. د یو نوی پلان له مخې به چې صدر اعظم سکاټ موریسن د جمعې په ورځ اعلان کړ 1500 اضافي مسافرو ته به اجازه ورکړل شي چې د اکتوبر د میاشتې په 12 نیټه خپل وطن ته راستانه شي. په اصطلاح ملي کابینې چې له صدر اعظم، ایالتي صدر اعظمانو او د فدرالي ادارې لاندې سیمو صدر اعظمانو او اعلی وزیرانو نه جوړه ده په دغه پلان موافقه وکړه. د نیو ساوت ویلز، لویدیځ استرالیا او کوینز لینډ ایالتونه به په هفته کې 1500 اضافي کسان ومني. د فدرالي حکومت د چارواکو د غوښتنې باوجود چې دغه شمېر ډېر زر زیات شي، په راتلونکو هفتو کې به وطن ته درستنیدونکو کسانو شپیر په مدار مدار زیات شي. د لویدیځ استرالیا صدر اعظم مارک میک ګوان چې د فدرالي حکومت د پخواني پلان په باره کې اندېښنه لرله چې د سپتمبر د میاشتې تر اتشتمې نیټې پورې دې د ایالت ونډه دوه برابره شي، وایي په کار ده چې دغه سیستم په دقت سره اداره شي. میک ګوان بیا وایي د فدرالي حکومت پریکړه چې غواړي د سپتمبر د میاشتې په اتشتمه نیټه د لویدیځ استرالیا د بین المللي راستنیدونکو شمیر دې په یو اړخیزه توګه دوه برابره شي، زموږ په نظر دا زموږ د حالت لپاره ډیر خطرناک دی. موږ اوس د یوې نوې پرمختللې طریقې ډاډ ورکوو او د لویدیځې استرالیا لپاره یوه نادره موافقه ده. دا ډیره حساسه او د کار وړ موافقه ده. دغې وبه د استرالیا د فدراسیون شپږو ایالتونو او دوه اصلي سیمو ته جدایي راوړه. ډیرو د وکټوریا سره خپل سرحدونه وتړل. د کورونا وایرس د ملي ستونزې او د ګاونډي نیو ساوت ویلز په مرکز کې واقع ده. چارواکي وایي داسې اقدامات ضروري دي چې عامه روغتیا وژغوري، مګر فدرالي حکومت په دې عقیده ده محدودیتونه ډیر سخت دي او له دغه وایرس نه اقتصادي بیا رغونه خفه کوي. د تسمانین صدر اعظم پیټر ګوټ وین ان وای هیله لري چې د خپل ټاپو وزمه ایالت نه محدودیت د پخوا په نسبت زر لري کې پخوا د دسمبر لومړۍ نیټه د دغو محدودیتونو د لرې کولو لپاره ټاکل شوې وه. ګوټ وین بیا وای د ایالت کنټرولر چې د عامې روغتیا په مشوره کار کوي د کووډ د ژغورنې او د ایالتونو په کم خطر سره د امکان ته سترګې پلار دی چې د خپلو سرحدونو د محدودیت د اسانولو لپاره نیټه د اکتوبر د میاشتې آخر ته راوړي، لکه څنګه چې جنوبي استرالیا، لویدیځ استرالیا او شمالي سیمې راوړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د خوراک د نړیوال پروګرام اداري ویلي دي چې د کورونا وایروس او د اقلیم بدلون په ډیرو ملکونو کې د خوراکي موادو سخت کمی پیدا کړی دی او د هغو زرهاو خلکو ژوند د خطر سره مخ کړی دی چې خواړه نه لري. لیسا شلاین د جنیو نه راپورټ را لېږلی دی چې نظرانه یوسف زهیل ولی.
د خوراک نړیوال پروګرام وایي چې د کورونا وایرس او د اقلیم بدلون په ډیرو ملکونو کې د خوراکي توکو سخت کمی پیدا کړی دی او د هغه زرګاو خلکو چې خواړه نه لري ژوند د خطر سره مخ کړی دی. لیزا شلاین رپورټ را لېږلې. زه نظرانه یوسف زئی درته در اورم. د خوراک نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای چې د کرونا د وبا نه د رامنځته شوي اقتصادي بحران د لاسه د خلکو د ولګې نه د مړینې خطر موجود دی. د کرونا وایرس په نړیواله کچه تر اوسه پورې 1.5 میلیونه خلک اغیزمن کړي دي چې پکې 1 میلیون کسان د کرونا وایرس وجلی دي. د غټولنې خبرداري ورکړه ده چې هغه ملکونه چې جنگ جګړې پکې روان دي هلته د کرونا د وایرس خلک د قاتې د خطر سره مخ کړي دي، ځکه چې د کرونا د مخنیوي لپاره چې کوم اقدامات شوي دي د هغې په نتیجه کې د خلکو کارونه او ژوند اغیزمن شوی دی. د خوراک نړیوال پروګرام وایي چې د مثال په توګه اندېښنه ده چې په کانګو کې روان تشدد او کرونا 22 میلیونه ملکیان د خوراک د بحران سره مخ کړي. د ډبلیو ایف پی ویان تھامس فری وایي چې د یمن 1.5 میلیونه نفوس په دغه ملک کې د سو کلونو نه روان جنگ له کبله د ناروغتیا او د مرګ د خطر سره مخ دي. تھامس فری ویل د یمن د اقتصادي تباهۍ او د پیسو د بې غورځېدلو د وجې شاوخوا 40 میلیونه کسانو د خوراکي توکي کم شوي دي. مونږ یره لرو چې 3 میلیونه نور به د دغه مشکل سره مخ شي. فری لګه مو د مخ کې په جنوبي سودان کې د ډبلیو ایف پی د مشر په توګه دنده ترسره کوله او وایي چې هغه د هغه سیمو د خلکو لپاره ډیر زیات اندېښمن دي چې د کلونو اوږدو شخړو ځپلې دي. هغه ویل جنوبي سودان کې د کرونا نه د مخ کې نه وضعیت خراب وو او خلک د خوراکي موادو د کمښت خطر سره مخ وو. د یوې اندازې مطابق شپږ اشاریه پنځه میلیون کسان د جولای په میاشت کې پوره خواړه بونه لري. هغه ول مونږ دا ګڼل چې په جنوبي سودان کې به سول راشي، خو اوس د تشدد نوې سپې رامنځته شوې دي او د جنگلي په سیمه کې ډیر زیات تشدد پیل شوی دی. فری وای چې د جنگلي په ایالت کې د بارانونو موسم شروع شوه دی او هلته سیلابونه راغلي دي. د غسیما د اقتصادي مشکلاتو، شخړو او د کرونا سره مخ ده. هغه زیاته کړه چې په نایجیریا، بورکینو فاسو او نورو ملکونو کې هم خلک د کرونا په نتیجه کې د پیدا شوی خوراکي بحران سره مخ دي. هغه خبرداري ورکو چې ډیر اغیزمن کسان به د خوراک د نه لرلو کبله مړ شي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د تاریخي تاریخواله باوجود سربیا او کاسوبو زړور ګامونه اوچت کړ چې اقتصادي روابط عادي کړي. د امریکا متحده ایالاتو په منځګړیتوب دغه دواړو هیوادونو د سپتمبر په څلورمه نیټه موافقه لاسلیک کړې او هغه ژمنه نهایی کړې چې د یو سلسله پراخو اقتصادي موضوعاتو په باره کې همکاري وکړي. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ سپینه ماڼۍ کې د لاسلیک کېدو د مراسمو په وخت کې ویلې د الکساندر اوچیچ او د کاسوو صدر اعظم عبدالله هوتی پریکړې چې غواړي په ګډه کار وکړي سیمه او نړۍ محفوظ کړي. د تاوتریخوالي تراژیک تاریخ او د کلونو کلونو ناکامو خبرو نه وروسته زما ادارې د اختلاف د لرې کولو یوه نوې طریقه پیشنهاد کړه. د کار په پیدا کولو او اقتصادي ودې باندې په تمرکز کولو سره دواړو هیوادونو وکړل شول یو مهم هاند لري کې موږ په دغو دوو سترو مشرانو ډیر ویاړو او ځکه دغه کار وکړ او په مهمه توګه د دوی خپل خلک به په دوی باندې ډیر وویړي. دا یو تاریخي اقدام دی. د 1990 د لسیزې په سر کې د یوګوسلاویا د ټوټه ټوټه کېدو نه وروسته او ورپسې د بالکان جنگونو کاسوو او سربیا نه جدا کړله او په 2008 کال کې خپل خپلواکي اعلان کړه او سربیا یې موقف په رسمیت ونه پیژند. په څه باندې تیرو شلو کلونو کې د لویدیځ کوششونه چې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د یوې جامع سیاسي روغې جوړې منځګړیتوب کې تیرستونکي او حیرانوونکي وو. د سربیا او کاسوو لپاره د جمهور رئیس ټرمپ، خاص استاذ ریچارډ ګرینیل، اوولې جمهور رئیس ټرمپ پریکړه کړې وه چې دغه په ټپه ولاړ حالات مات کړي. څه چې جمهور رئیس ټرمپ له پیل نه کړي د هغه دا دی چې وایي راځي دوی ته وښیو چې څرنګه په اقتصادي توګه پرمختګ وکړو، څرنګه په صنعت کې دو پیل وکړو او دوی ته وده ورکړو، راځي چې ډکه ورکړو، راځي چې څرګند کړو په لومړي سر کې اقتصاد څنګه جوړ کړو، راځي چې ووینو که په اقتصادونو او د کار په پیدا کېدو باندې تمرکز د سیاست د مهمې برخې سر ونه لګوي دا به ولیدل شي. د بلګراد او پرنستینا ترمنځ د امریکا متحده ایالاتونو په منځګړیتوب موافقه غواړي اقتصادي وده او د کار پیدا کېدل زیات کړي او د همکارۍ واقعي ګټه څرګندوي. د دغې تاریخي موافقې له مخې سرحدونه هم پرانستل کېږي او سربیا او کاسوو تشویق کېږي چې د یو بل ډیپلومي او جوازنامې په رسمیت وپیژني. برسیره پر دې سربیا او کاسوو په منځني ختیځ کې د سولې د مخ په زیاتېدونکي تحریک کې ونډه اخلي. کاسوو او اسرائیلو موافقه کړې ده چې اړیکې عادي کوي او ډیپلوماتیک روابط ټینګوي. سربیا ژمنه کړې ده چې خپل سفارت بیت المقدس ته انتقالوي. دا د اروپایي او منځني ختیځ د هیوادونو ترمنځ د روابطو د قوي کولو مهم اقدامات. جمهور رئیس ټرمپ سپینه ماڼۍ کې له تیر وخت نه د سربیا او کاسوو ژور احساس تصدیق کړ، مګر د روښانه راتلونکي پیشګویي وکړه. زه فکر کوم دوی به بی شانه اړیکې ولري او اقتصاد به دوی سره یو ځای کړي. ګران اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې تاسو واورئ.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو په لوخ داسپارو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.